اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. زماده انیس اجمل سلامونه اومنه. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تفسیر او شننې هم دي زموږ په روانه خبرونه کې. د سر موضوع په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د ځایي مشرانو ترمنځ غونډه ده. دغه سي په رغزو کې ځلني انتظامی دفترونو منتقل کېدو پاړه او د دې ترڅنګ په جنوبی وزیرستان کې د ځنګلونو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. خو د ارسمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار مجید بابر ناورو.
د جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمان وائی په جامع حقانی برید کون کی مجاہدین نہ بلکہ قاتلان دی. تیرہ ورد مارچ پہ نہما د پاکستان او افغان لوری نجرگی لپارا ٹاکل شو مشرانو په تورخم کی سرابو لیدل او د تورخم د کشالی د حوارے لپارا یو بل تبڑان دی زونا ورکرل ٹاکل شو دا چې د اوکران ولس مشر ولیدیمیر زیلنسکی بنن د امریکای چارواکو سره د خبرو لپارا سعودی عربستان ته ځي. مشال د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمان وای په جامع حقانی برید کون کی مجاهدین نه بلکې قاتلین دي. په اکوڑا خټک کې د فروری په 28 د جامع حقانی د وجل شوی محتمم مولانا حمید الحق د فاتحی پر محل 13 ور د مارچ پر 9 مولانا فضل الرحمان وویل چې د عالمانو وجون کو ته مجاهد نشو ویل او دا جهاد نه ده.
باجوڑ کے جلسے میں تحصیل لیول کا ایک جلسہ
پر باجوڑ کی دو جمعیت علماء اسلام دو تحصیل دا کچی یو جلسہ کی دا زانمرگی بریت پہ وشو او مونگ نوی جنازی اوچا تکڑی نو زبا دغو نوی زوانانو تا شہیدان ہم وائم او ددی قاتلینو تبا مجاہد سنگ وائم. زما ورونو په خپل سینو کې دغه تضاد لزای مو ورکوي. دا توری سلای دی راضی او تیری بشی.
یہ کالی آندھیاں ہیں آتی ہیں گزر جائیں گے انشاءاللہ.
مولانا فضل الرحمان په دغه محل دیا تکړه چې د یو دینی عالم پر ضد ټوپک پورته کول تنگ نظری ده. د سپین چارواکو د ترهګرۍ او په ټولنه کې د سخدریزۍ د خپرولو په تور د لوی عملیاتو په ترڅ کې 10 پاکستانیان نیولي. د مارچ پر 9 د پاکستان ګڼ شمېر رسنو د سپین د چارواکو په حواله ویلي چې دا نیول شوي کسان د موسوس ډی اسکواډرا کاتولینیا پولیس د سپین د ملي پولیسو او د بل اروپایي هیواد ایټلی د قانون پلي کوونکو ادارو لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي. د چارواکو په وینا نیول شوي کسان د تاوتریخوالي په هڅولو او د افراطي نظریاتو په خپرولو کې دخیل وو. د راپورونو له مخې دا ډله د یوې سخدري د ډلې سره تړاو لري چې د افراطیت د ترویج لپاره یې د کوډ شوي پیغام رسونې اپلیکیشنې کارولې. تیرور د مارچ په 9 د پاکستان او افغان لوري نجرګې لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او د تورخم د کشالی د هوارې لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. دا غونډه د پاکستان لوري ته په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی په دفتر کې وشوه. په دې غونډه کې د دواړو خواوو نه د قومي مشرانو ترڅنګ سوداګر، دینی عالمان، د سوداګرۍ او صنعتونو د خونو عہدیداران او ترانسپورټران هم شامل وو. په دې جرګه کې د پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته د جرګې په اړه وویل دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې دي د اپریل 15 نیټې پورې وربند عملی شي. په دغه جرګه کې د پاکستان لوري نه خواوو شا 15 کسانو او افغان لوري نه 22 مشرانو ګډون درلودو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن د دوشنبه په ورځ د پارلمان غړې غونډې ته وینا کوي. د یوې رسمي مطبوعاتي اعلامیې له مخې ولسمشر آصف علي زرداری د قومي اسمبلۍ او سنټ شریکه غونډه د ورځې 3 بجې راغوښتې ده. اټکل کېږي چې صدر زرداری به په خپل وینا کې د وفاقي حکومت د فعالیت په اړه خبرې وکړي. تاکل شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته د روس سره د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ د مهمو خبرو اترو یو ورځ مخکې ورسیږي. د راتلونکي نهه په ورځ د درې کلنې شخړې د حل په اړه دا ډېره هیله لرونکې خبرې اترې به په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او اوکراین چارواکي به د سپینې ماڼۍ د تېرې میاشتې د ویجاړوونکي سفر وروسته د لومړي ځل لپاره سره وګوري. زیلنسکی وویل چې هغه به نن د ګل په ورځ د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان سره وګوري چې وروسته به یې پلاوی د سه شنبې په ورځ د امریکي چارواکو سره د غونډې لپاره پاتې شي. د سره سمندرګي په بندري ښار جده کې په خبرو اترو کې د میندني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیو ویټکوف ویلي چې واشنگتن غواړي د سولې د موافقې او لومړني اوربند لپاره یو چوکاټ جوړ کړي. زیلنسکی ویلي چې اوکراین په بشپړ ډول رغنده خبرو اترو ته ژمن ده، مګر غواړي چې د هغې ګټې په سمه توګه په پام کې ونیول شي. هند تیره ورځ د کرکټ د چمپیئنز آف په فائنل لوبه کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او دا اتلولي وګټله. نیوزیلینډ ټاس ګټلی و او د بیټنګ کولو پریکړه یې کړې وه. په پای لوبه کې نیوزیلینډ هند ته د 225 منډو هدف ورکړی و. هند دا هدف په وروستي اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او دا اتلولي یې وګټله. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې خبرونه هم د مجید بابر نه واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان او افغانستان د ځایي مشرانو ترمنځ په تورخم کې یو غونډه شوې. د غونډې ګډونوال وایي
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون د قید و شرط څخه اوربند شي، دستبندی شي او لار خلاص شي.
اورغزو ته یو شمېر ضلعي انتظامي دفترونه منتقل شوي دي. د سیمې خلکو یې هرکلی کړی دی او وایي چې د دې لپاره به جرګې جاري ساتي.
افر کمو بیان دا غاو غاور کمو کتو روشا دا سنڈر تحصیل تار سے لوور تحصیل تار سے اپ دا پر باندې کې چه بونو سر کوم جای ز خبر دی غاو تول مو.
او په خوست کې بعد بیٹونو د یوې کارخانه حال واوره
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلک شوي دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسوره ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. تیر ماښام د پاکستان او افغانستان د جرګې لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او تورخم د کشالې د حوالې لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. دا جرګه د پاکستان لخوا په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې په دفتر کې وشوه چې پاکستان لوري نه پکې 15 کسانو، افغان لوري نه پکې 21 کسانو ګډون کړی و. دا جرګه په داسې حال کې شوه چې د فبروري له 20 راهیسې د تورخم دروازه په صفري نقطه کې د نوو پوستو تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له وجې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې شوې ده. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په رپورت کې اورو.
په دې جرګه کې پاکستان لوري نه شریک یو قومي مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دواړو خواوو مشران سره په دې متفق شول چې په تورخم کې د اپریل 15 نیټې پورې اوربند عملي شي. په دې لړ کې د امن تیګه کېښودل شي او تورخم دروازه دې خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې په نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو باندې کار ودرول شي.
جرګی دا خبره وکړه چې د روایتو مطابق چې چرته هم تنازع ودرګي نو التا پاول فرصت کې چې اور بندی شي بیا په متنازع ځای کې چې کار کیږي دا غي بند شي چې التا امن راشي او جرګه باندې خلکو یقین پیدا شي او په دریم مرحله کې چې دا پوله به کولاو شي خما هول کې وشو او د افغان طرفه چې کومه جرګه راغلی و هغه یو ورځ دوه ټیم وخت چې مونږ خپل چارواکو سره دې بابت کې خبرې کوو او تاسو ته به دوباره بیا مونږه ټایم درکو وخت به وټاکو په دې باندې به دویم یو نشست وشي.
په تورخم کې افغان لوري نه په دې جرګه کې شریک د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر ډاکټر مخلص احمد مشال ریډیو ته وویل چې مونږ هم په دې خوښ یو چې په تورخم کې زر اوربند شي او لار خلاصه کړل شي.
د افغان لوري د سوداګرو غوښتنه دا و چې باید بدون د قید و شرط څخه اوربند شي، دستبندی شي او لار خلاص شي. خیبر پختونخوا د مشرانو او سوداګرو لخوا موږ ته وړاندیز وشو نو موږ د دوی دغه وړاندیز خپل مشرانو سره شریکو. نور دا د حکومتونو کار ده چې هغوی پیسه کوي. موږ د تجار پا په دریز باندې بیا هم غوښتنه کوو چې لار هم خلاص شي، ډزبندي وشي او دغه نور مسایل چې د دغه ستونزې باعث شوی ده هغه کچېرې په تفاهم سره، په خبرو سره او ډیپلوماتیک اړیکو له لارې چې ده دې ته رسیدګي وشي، دا فکر کوم چې حل لاره ده.
په تورخم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې طالب ځواکونو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې دوی په خپلو حدودو کې پوستې او تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریځ ناسم دی او د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي. په تورخم کې تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوې دې کشالې له امله په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو سرحدي ځواکونو په یو بل د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کړي، دواړو خواوو ته ترې تلفات اوښتي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په تورخم کې په تیرو وختونو کې هم دواړو خواوو سرحدي ځواکونو یو بل د تعمیراتي کارونو څخه منع کړي، په دې باندې سره نښتې شوې او د تورخم دروازه سره په بیا بیا تړل شوی او بیرته خلاصه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته په شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د ګرځبندیز پر مهال په ټول وزیرستان کې سړکونه د عام ولس د تګ راتګ لپاره بندي او کاروبارونه بازارونه هم تړلي پراته دي او د چلوي چې ژوند اغېزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ضرب عظم عملیاتو نه وروسته په لومړي ځل غلطه کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی. دا د مارچ په لومړۍ نیټه په امنیتي ځواکونو د ځانمرګي برید دوه ورځې پس لګول شوی و چې د پوځي چارواکو په وینا مخه یې په سیمه کې د پوځي قافلو خوندي تګ راتګ دی. په دې اړه نور حال د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
دوی وایي چې د ګرځبندیز په وجه نه یوازې کاروبار د زده کوونکو تعلیم او نورې شعبې متاثره وي، بلکې ناڅاپه یا ایمرجنسي ناروغانو روغتونونو ته انتقالول هم ناممکن شي. نمیرم شاه حسین کې اسد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نن بیا هغه ځای ته حالات راغلي چې وزیرستان کې د کرفیو نه لګې دو خبر واوري نو خوشحالي کړي.
هر طرف ته ټارګټ کېلین دا او جنگینا دی او دم بم د مکه شری شویری هر طرف ته د جنگ یو ماحول نه بیا پداش چې مش دا خبر اوروي چې کرفیو نشته. مش پدا باندې یا مشته یو نه من خوشي مخصوصيږي د شلې کولینا کرفیو د بم د مکی دی او پرشنی دی مې خیر کار مش وسکی کیملیار لوړ شي.
د میر علی اوسیدون کې حکیم الله وای چې ناصافه کرفیو ولګي نو هر څه وتړل شي د ستونزو سره مخ شي.
زمیش په وزیرستان د 2014 نه مخ شي حالت بیا جوړی لګیا دي اورېزو نه کړی شي بیا شنه بیا میش دغه درخواست دی حکومت نه او د وګړو نه چې دې دوا په کار کې لګوینه او کار کې خامه خلګوله ضرورت دی او فوج مومنت پورې پیدا دی هغه دې مخ شي غوډه مخصوص اورېز تر وټه کې چې خلک ته عوام ته مخ نه پته وي خلک د عوام چې ګندای خپل ضرورت نه خو زو پردا پټه موزي د طرف نه مخ شي دا شنه د کار کې لګول دې درې درې
شمالی وزیرستان کې به د ضرب عظم عملیاتو وړاندې د هر اتوار یا یکشنبه په ورځ د فوزی کانوایو خوندي ساتلو په موخه ګرځبندیز لګېدلو چې کله کله به تر 300 ورځو دوامدار وو، خو د عملیاتو پس دغه سلسله ختم شوې وه چې بیرته اوس د غلطه پیل شوې. شمالی وزیرستان کې د دغه ګرځبندیز لګولو په اړه د ځلې انتظامیه او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د ناسم حالاتو او امنیتي ځواکونو پر قافلو وسلوال بریدونو د مخنیوي په وجه کرفیو یا ګرځبندیز لګول کیږي چې فوزی قافلو تګ راتګ خوندي وساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د کامونو ترمنځ د سمکو په سر د شخړو مخنیوي په مخه د سمکو د حد بندۍ او ملکیت لپاره د پټوار نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې د تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې د سمکو په سر د وزیرو قبیلې سلی خیل، غنی خیل، دری خیل او سرکی خیل د غونډک په مسأله د یو بل پر ضد مورچو ته ختلي دي او د یو بل پر ضد یې وړې او درنې وسلې کارولې. د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د قومونو ترمنځ مکني اختلافات هوارول لپاره ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید یې نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې یې د قومونو ترمنځ ځمکني اختلافات ختمولې او په ضلع کښې د پټوار نظام نافذ کولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي. په دغه براکښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر عمران مخلص ویایي
وزیرستان کې وس ها د درې قومې په منځ کې شخړه راونه دو میز لور وزیرستان یو کوری نو بار بار د میش په علاقه کې څه د غونډک مسله بیا وکسه د دمتوړي سره بیا وکسه د غرغرې ایشو بیا لکه په 2018 کې میز زم شوی فاټا زم دو خو میز د پټوار سیستم نشته. ګورنمنت ته وس په 4 صوبایي حکومت ته چې دای په علاقه کې چې د کیم پټوار سیستم دای چې دارو والی
دیونه سیمه یو بل اوسې دین کې خبره هم وروي چې دا وخت په ضلع کښې د کیم قومینا ترمنځ ځمکنۍ شخړه راونه دو
شان وزیر جنوبی وزیرستان مرکز وڼه نه خبرې کړه دا لاس رزه شي چې په جنوبی وزیرستان مرکز وڼه چې کیم وزیر کمینا د زلیخیل شتریخیل غنیخیل دینور په ورسره سرکیخیل د غونډک مسلاتو دلته یوه علاقه دو سرکیخیل وایي چې د ملي ملکیت دی تریخیل غنیخیل دینور وایي چې د ملي ملکیت دی خو دا بنده یې پره مرکزان شوله نو په منځ کښې غټه اصلي سره استعمال شولې څه زخمین په کښې شوي وي خو بهرله دمره غټ نقصانات نه پکې وشول خو د یوه د بل خلاف یې ډېره غټه اصله استعمال کړله. میز د وزیرستان سول انتظام یې دغه نه درخواست کښې د پټوارۍ نظام د دې دروالي چې دا کومې مځکې لانجې دي چې دا ختم شي هر سړي هر کوم ته د خپل مځکې میلاو شي.
مشال ریډیو چې د غونډک سیمې ځمکنۍ شخړې په باره کښې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
بس دا غونډک والا مسله خو الحمدلله ډېر حده پورې حل شوه بس دغه نورې مسلې کښې به اوس دغه کوو نورې خبرې نور د لارو مسله حل شوه خو پرون جرګه کامیابه شوه. زما خپل خلکو ته دا اپیل دی چې د دې ځمکو په وجه باندې د یو بل سره دښمنی یعنې نه کوي لانجې دې نه کوي یو بل پسې د ټوپک نه رالي دلته عدالت هم شته دی دلته جرګه هم شته چې په کوم قانون یې غواړي په هغې به انشاءالله مونږ له کوشش کوو چې حل کوی ول او د جګړو د ربړو ضرورت نشته.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي چې د سویلي وزیرستان ضلعو کښې د پټوار نظام نافذ کولې بنې چار راونه دو
ډېر کور کړی دی انشاءالله هغه میش په ټینیو کې کېږي نو پټوارو بیا یې اوس زه دغه د تو د ریډیو په واسطه سره زه د لور پاپر باندې په څوره شنې ګورې چې دي چې دی د الیجیبل وي دلته پېښور کښې د دغې کورسي نه کېږي د پټوار ول د میش اکثر خل د دښې سره پوه نه دی نو زه دا ژغ هم پرې کړه چې دی دې دا کورس وکړو بیا هغه ته دی د پټوار د ټیسټ دپاره دی د الیجیبل وي چې تکړه کسان روالي د وطن کسان هم وي بیا دا پاسیبل دو چې خپل خل پکې روشي په پټوار کښې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا په ضلع کښې د قومینا ترمنځ ځمکني اختلافات ختمولې د پوره ده د پټوار نظام دا زر نافذ کړي چې په سیمه کښې د ځمکنۍ شخړو په وخت د خلک کې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سی.
د خبر پختونخوا کوز اورگزو گنو قومی مشران یوی جرگی په حکومت غا کړی دی چې د اورگزو پاتې سرکاری دفترونه د هم سر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال شي چې د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیا به ترلاسه شي. د جرګې مشرانو میشتي میله کې جوړ شوی جرګې ته په وینا کې ویلي چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه د بر اورگزو مشرانو د اورگزو هیډکوارټر هنګو کې یوه جرګه جوړه کړې وه او غوښتنه یې کړې وه چې تر څو پورې د بر اورگزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړول لپاره ځای ونه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. نور حال د ممتاز بنگش په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا کوزا اورگزو گنو کمونو مشرانو یوی جرګی په حکومت غک کړي باید د اورگزو پاتې سرکاري دفترونه دې زر تر زره د کوزا اورگزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلی اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپل خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورگزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هیډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نورو سرکاري دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورگزو د مشرانو په هغې جرګې هم نیوکې وکړې چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوز اورگزو ته په انتقال یې سخت غبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څو پورې په بر اورگزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوز اورگزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته اورگزو یوازینی ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي کوم چې د یادې قبایلي ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ، مومندو تر خپل ډی سی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډی سي
جرګې ته په خپله وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي. باید چې د بر او کوز اورگزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې اورگزو ضلع په ګټه وي.
دا سنٹر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اب دا پر باندې کې چه بنو سره کوم چیز خبر دی غو تول موور.
په جرګه کې د منځني اورگزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لوی د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اورگزو سرکاري دفترونه د اورگزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به اورگزو کې مشته خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي او کړاوونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیه مشر اسلم خان وویل د اورگزو ټول کمونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکو کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوی مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ڈی پی او صاحب ټول شکریا مو ادا کوو و دې باندې مو خوشحاله یو ان شاء الله. او هغه خلکو ته دا سوال کوو مو دا ریکوست کوو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله زندې زبان دی وی دې نه خوشدایم نشي په دا میره بنی وګو خپل دی راتلونکي نسل بال بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورگزو مشرانو د اورگزو هیډکوارټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې یو غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورگزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډیپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورگزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اورگزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورگزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته اسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوز اورگزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولری. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهات.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا پام بدی پیو د سیاست ته دی او چې چې لا کرای څه کوي سیاست ته وته دی
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان هیلو مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې، څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو د ورزوس ته یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان حکومت یو خو د پیسو نړیوال صندوق نه په دې شرط قرض اخلي چې خپل اخراجات به کموي، ځینې وزارتونه به ختموي او د سونو دولتي ادارو ادارې به نچکاري کوي، خو بل خوا په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي دي چې د کابینې د غړو شمیر درې څلوېښتو ته رسېدلی دی. ځینې شنونکي او د اقتصادي چارو پوهان دا د پیسو نړیوال صندوق سره د کړې ژمنې خلاف ورزي بولی. په ډېر نور حال د راشد خټک په ریپورت کې ورو
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیستی دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 21 نه 23 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډېر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زمونږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو دپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي، اخو د پروینشل سبجیکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زمونږ زیات چې څه شیم دی غلط دی، زما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یوه بله دوکۍ او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق بلان دے دو لگے مرکی گی اور تد آیاشے یو دون غشت پالے اور پسد پا ببلے کری آلے.
د اطلاعاتو وزیر اتاولا تارر سور زیولان دے دغه نیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقی وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم وی خبری غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله رسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلي. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې درې وزیران کینولو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچې بالکل نکمای او داغه یو غټ ایویډنس دا چې تاسو وشتې چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغسته چې یو یو منیسټر کې درې وزیران دي، د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګانو نه ده، د هغه وزارت سره چې کومې خرچې دي په هغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچې شاهانه خرچې روانې دي کنه، دوی خو تنخواګانو ته ناست نه دي، دا هغه عہدو سره چې کومې مراد دي او کومې فائدې دي، ناجایز فائدې اوچتې هغه د ملک ته تکلیف دي، هغه د عوامو ته تکلیف دي.
د یادونه وړ ده چې زیاتره وزیران د واکدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمېر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
مشال ریډیو د پاپې خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د مجید بابر نه بلند خبرونه واورو.
جمعیت علماء اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمان وائی پا جامع حقانی برید کون کی مجاہدین نا بلکی قاتلان دی پا کورا خٹک کی دا فرورای پا تو اجتماع دا جامع حقانی دا وجل شوی مختمم مولانا حامد الحق دا فاتحی پر محال تیر ور دا مارچ پا نهما مولانا فضل الرحمان وائی چی دا علمان و وجون کتا مجاہد نشو ویلے او دا جہاد نرے دا سپین چارواکو دا ترہ گرے او پا ٹولن کی دا سخت دریزی دا خبر اول پا تور دا لوی عملیات پا ترس کی لس پاکستانیان نیولی دا مارچ پر نهما دا پاکستان گنج میں رسنو دا سپین دا چارواکو پا حوالہ ویلی چی دا نیول شوی کسان دا موسس ڈی اسکواڈرا کاتولین یا پولیس دا سپین دا ملی پولیسو او دا بل اروپایی حیواد اٹلی دا قانون پلی کونکو ادارو لخوا دا گڑو عملیات پا نتیجے کی نیول شوی تیر ورځ د مارچ په نهمه د پاکستان او افغان لور نه جرګې لپاره ټاکل شو مشرانو په تورخم کې سره ولیدل او د تورخم د کشالې د هوارې لپاره یو بل ته وړاندیزونه ورکړل. د بلوچستان پولیس وایي چې تیره شپه د پنجګور د تحصیل ګوارګو په ټاکړې سیمه کې ناڅرګند وسوالو پر یو حمام ډزې کړې او درې کسان یې وژلي. ځایي پولیسو د وژل شوو درې مزدورانو د شناخت په اړه ویلي د دوو مزدورانو تړاو د سیند صوبې د میرپور خاص او د بل د جیکب آباد سره دی. د پاکستان ولس مشر آصف زرداری به نن د دوشنبې په ورځ په 15 مارچ د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د روس سره د جګړې د پای ته رسولو په اړه د اوکراین او امریکا د چارواکو ترمنځ د مهمو خبرو اترو یوه ورځ مخکې ورسیږي. هند تیره ورځ د کرکټ د چمپیونز ټرافی په فاینل لوبه کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه او دا اتلولي یې وګټله.
لنډ خبرونه هم د مجید بابر نه واورېدل. ورزوسته یو ریپورت طرف ته په شام کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو پخواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه دوام لري. بلخوا ځینې څېړونکي وایي چې په شام کې اوسنیو نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوښي کار په توګه کتل کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانگی دا ریپورٹ تفصیل اورو. د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکورېدو وروسته په هیواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوې ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبري کوله دمشق ته ننوتل، واکې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبوره کړه. خو د مارچ په 16 د شام په ساحلي صوبه لازکیه کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرا لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سخت دریځو د خوښۍ کار دی. نیویارک میشت ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې څېړونکي کولین کلارک ویلي چې په شام کې 14 کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروسته تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقهییز تشدد پیښې مخې ته راسي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشت ادارې د مارچ په 8 ویلي چې دوی د داسې 370 ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وشل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وشل شوي دي. سنا خبری ایجنسی د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوي کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفاداره کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفه ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفاداره خلک چې د علوي ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشق شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوځ د لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کالین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقعه پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د بلوچستان په پنجګور سیمه کې ناپیژندو وسلوالو د نایي په یو دکان ډسې کړې چې پکې درې نایان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د وژل شوو کسانو تعلق له سیند سبې سره دی. د بلوچستان حکومت د پیښې غندنه کړې، ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 500 کیلومتره لرې وسویل لورته د بلوچستان د پنجګور په تحصیل ګوارکو کې د ټاکري په سیمه کې د مارچ په 9 او 10 منځنۍ شپه د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا پر یو امام ډزې شوي دي، چې له امله په امام کې کار کوونکي درې مزدوران مړه شوي دي. د دې پیښو وروسته نڅرګنده وسلوال کسان پر موټرسایکلانو په تېښته کې بریالي شوي دي. د پنجګور د ځایي پولیسو په خبره چې د ډزو وروسته امنیتي سرتیري د پیښو ځای ته رسېدلي او په پیښه کې د وژل شوو مزدورانو مړې د شناخت په خاطر سمدلاسه وځایي روغتون ته رسولي دي. چیر چې ځایي پولیسو په سیمه کې و خبریالانو ته ویلي دي چې په پیښه کې د مړه شوو دوو مزدورانو تړاو د سیند صوبې د میرپور خاص او یو بل د جک باباد اوسېدونکي وو. پر پیشه د حکومت بلوچستان لخوا سخته خوشنشکره سوې ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند شایدرند له لوري د مارچ په 10 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په ګوارګو کې د بېګناه مزدورانو وژنه یو وشانه او د کرکې وړ عمل دی. د نوموړي په خبره چې په پیشه کې د وژل شوو مزدورانو تړاو د سیند صوبې سره دی او دا پیشه چې د ده په خبره د ولس دښمنو ډلو لخوا د صوبو په منځ کې د نفرت خپرولو یوه کامه هڅه ده. ویان زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په دې پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر عملیات پیل کړی دي او هیله ده چې ډېر ژر به دوی د قانونو مخې ته وړاندې کړي، ځکه چې د ده په خبره حکومت به وهي چاته په صوبه کې د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي. بلبلو ته پولیسو او امنیتی سرتیرو د پنجګور د ګوارګو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه د بلوچستان په بلوچ میشتو برخو کې د سند او پنجاب سره تړاو لرونکو پر مزدورانو د بریدو د دا ډول زیاترو پیښې ذمېداري بلوچ وسله والې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبلې شوې دي. یادونه ور ده چې په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د مارچ په څلورمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرتابه کې د صوبې د اف ایکس کمیټي غونډه هم شوې وه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې صوبایي حکومت به په صوبه کې د خلکو د ځان او مال د تحفظ په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي او د دې مقصد د ترلاسه کولو په خاطر اعلی وزیر و انتظامی چارواکو او امنیتي ادارو په منځ کې د تړون د نورو پراخولو امر هم کړی و.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو د ورزوز د یو بل رپورټ طرف ته په خوست کې د بیټونو په یوې وړه کارخانه کې 1400 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابره شوې ده. په یاده کارخانه چې شاوخوا 3 ملیون افغانۍ لګښت پر راغلي، هر ورځ شاوخوا 500 بیټونه پکې جوړیږي او چارواکي وایي که بازار کې اړتیا ډېره شي نو تولیدات زیاتول شي. په دې اړه نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې اورو.
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یوه وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 1400 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین د داخله خلکو شوي دي. زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډېر خوري پرې کوو بیډو مونږ دي خبر جوړاو بیا هم کمی ډېر ټیټ ریټ خلکو ته ویل کو نو بیا هم خلک ډېر زړه نه وته خای دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي. د لږ زیات تنخوا سر بیره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید وری ویل
زه ډېر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیان او د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو مونږ د الکان چراشي پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه ورغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې چې خارج ملکونه بیت راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیت مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیتونه دي اغه نه خ بیتونه مونږ جوړو.
د بیتونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لدی چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن وویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي. لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 مصرفونه کوي. داسې بیټ اخلي مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل نو اوس خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا نوی فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال پکې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي
ریوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ڈل ڈل جوانانو هم هنر تا مخه کړی
د رباب مقابله او بایکین زما فست پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
بر جنوبی وسیرستان کې د پښتون ژغورنې غارسنګ غړي وای چې په دې رستیو کې د دوی په یو شمېر څنګلونو اورونه لګیدلې چې علت یې د دوی په وینا د پاکستان پوسټ د توپخانی او مارټر ګولو کارول دي په سر روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاد مسید پرون مشال ریډیو ته ویلي قیمتي څنګلونه یې د ځای کېدو له خطر سره مخامخ دي او ځکه نو په ځیل انتظامي غږ کوي چې له پوسټ سره په دغه حواله خبره وکړي او په ځنګلي سیمو د مارټر ګولو له وشتلو یې منع کړي مشال ریډیو نتوانید چې په دې اړه د پوس او یا هم د ضلع انتظامی دریز معلوم کړي البته په بر جنوبی وزیرستان کې د ځنګلاتو محکمې افسر عرفان مسید ویلي چې اور اکثره وخت خلکو د بېغورۍ له وجې لګي په دې اړه نور حال د اشتیاق مسید په ریپورت کې ورو
په دغه براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همیشه همیشه د پوره ماټر لګېږي ګولې لګېږي بیا په دا ژمي سردي موسم شې دغه ونې وچې وي دغه یور وخلي څو ورځې مخ شې د کوشکي علاقه په ترګې باندې او د تیارځې چې کوم کونډې هارته یو ورسره چې کوم د کاړمې نه ورې غرینه دي د ماکین غرینا د شک غرینا د ځنګاړي غرینا دغه هم کله په یوه غره باندې یور لګېدلی وو کله په بل غره باندې یور لګېدلی وو او یا دغه واقعه دغه وه چې فوز وو د خپل ډوره د شپې فایرنګ وکړه ماټر ګولې وویشتلی وو غره ته او د غره وو یور وخاست امیدو د حکومت نه د ضلعي انتظام یانه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسې که ګولې ولې که ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولي په دغې طرف په وجه دغې چې دغه ونې او دغه ځنګلاتو محفوظ
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید نه اور وایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کومې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي
چکیم ځنګلې دي په دا باندې هر ورځ یور لګېږي کله تپې نه ولګي کله د ماټر نه ولګي په دښ ځنې خو ډېر قیمتي قیمتي بیجی دي لکه ناشتار سرپ څېړې چلغوزای چې یو بیجی کم از کم 200 سال عمر وي 300 سال 100 سال عمر یې وي بیجی پکښه وسوي دي ضایع شي او داسې ځوی نه دی پوتې که مکین وکه شاول یا سپین کمار چې کاړه مې سره تنګي بودین پدار کوټکی شهر درګې ورته یی داغه سروکای او تیار ته طرف تا یعنی دا زوی نه سچ دا محفوظ وی چې هغه د چانه میزو یو غشتل کې له چاته ژاړو کې د یغه خلک د لوسا دا ځنګل سویزی یور اپه لګي پر بودی جو
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمې مرستیال مشر عرفان ماسید سره د ضلع په ځنګلونو کې د اور لګیدلې پېښې په براکښې تماس ونیولې د هغوی په ځاوب کښې وروایي چې بسه واجه د اور لګېدلې دغه پېښې مخې ته رودرېمي
چې کوم خلک ګرځي سګرټ پیا ماچس بالا وینو چار لای چې دا ماچس پیا سګرټ
احتیاطی کوشش کی دغه مړی کی
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګېدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د ورزوز ته یو بل رپورټ طرف ته، د خیبر پختونخوا حکومت بې وسله او کم اجرت اغستونکو کورنیو ته د وړیا شمسی سیستمونو ورکولو د پروژې پرانسته کړې ده. پروژې لپاره د صوبې 15 لک نه سیوا خلکو رجسټریشن کړی و. د بجلی او د انرژي ادارې په وینا چې 15,000 کورنیو ته به وړیا او نورو 15,000 کورنیو ته به بیا په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. په دې اړه نور حال د عصمت علی شاه په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا وړیا د شمسی سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرجی ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي، چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم وړیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په 6 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 1,500 شمسی سیستم به د قبائلی ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډېر دی او بجلی ډېره کمه ورکول کېږي او چرته چې بجلی ضایع کېږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی. په دې پروژه کې د کونډو، نرخزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قوراندازی
ہو رہی ہے.
د پاور اینڈ انرجی ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 15 لک نه زیاتو کورنو رجسټریشن کړی و. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 2,500 کورنو ته مفت شمسی سیستم ورکوي، چې به پکې یو بیټری، د لمر په رڼا چلیدونکي شیشې، پکی او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکي زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعه د سولر سیستم لپاره رجسټریشن کړی و او خوشبینه دي چې د ګرمۍ د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,600 کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کیدا مونږ کړي دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکول وزیر اعلی. نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې به 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړې دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت دی او ډیر زیات ګرانی ده. هر یو شی د اور په بیه دی، د خوراک سکاک سامانونه هم ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پیټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فایده ترې ورسي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته وړیا او پارزان نرخونو شمسی سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورن تا لاسرسے پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. په پیښور کې د روژې ماتې سره سم د صدر بازار په کوڅو کې ګڼه ګوڼه زیاته شي، ځکه چې اکثره خلک د روژې ماتې لپاره له بازاره خواړه وړي. په پیښور کې د روژې ماتې او په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې په اړه تفصیل د وسیم سجاد نه اورو.
دا آوازونه د پیښور صدر بازار په فوډ سټریټ یا خوراکونو په کوڅه کې دي. دغل تا پروژه کې د مازیګر روستو د پیښور د بیلابیلو علاقو نه ډیری خلک ورځي او ځان لپاره قسمه قسم خوراکونه وړي. پر دغه خوراکونو کې کیر، لوبیا، فروټ چاټ او نور روغنی خواړه په خلکو کې مقبول دي. په فوډ سټریټ کې د خرص په غرض ټال لگون کې محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل،
عام اورادو کې روزه کې دایې چې روزه کې لګ ماحول ګرم وي او عام اورادو کې داسې ماحول نه چې څنګه دا اوس دو بجو ټیم کې راځو او د شپې داسې دو پورې دلته کې.
په فوډ سټریټ کې پروژه کې ګڼه ګوڼه د نورو ورځو پر نسبت ډېره وي، خو په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او اخستلو د توان د کموالي له وجې پریشان دي. ډېری خلک دغلته لګېدلي بازار ته خوشاله وي، خو د بیې په اړه اندېښمن دي. دغه بازار ته ورغلی د پیښور اسماعیل صافی مشال ریډیو ته وویل،
دا د پیښور صدر فوډ سټریټ یا د خوراکونو کوڅه ده. پروژه کې د مازیګرو وروستو دلته ګڼه ګوڼه لیدل شي. د پیښور د بیلابیلو ځایونو نه ډیری خلک دلته راځي او د روژه ماتي لپاره خواړه د ځان سره وړي.
په پیښور کې د خوراکونو ځایونه په روژه کې د ورځې بند پراته وي، خو بیا ځینې د روژه ماتي سره سیلمه خلاصیږي او تر پیشمری پورې کولاو وي، چرته چې خلک د خوراک سره سره د ګپ شپ په غرض ناستې هم کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ہے. اس بعد مدثر زمان پا آواز کی دا سندرا دخپرونی پاخرہ کی واورو.
پٹئی بھی پپو کے نہ خبر شانتی دا
شانتی دا اوس لئی رانا بڑے جا تو گھر شانتی دا